افغانستان د کورنی چارو وزارت نن وویل چې په یوه اونۍ کې په کابل ښار کې 193 مشکوک کسان په جنایي جرمونو کې د لاس درلودو په تور نیولي دي. په کندز کې یو شمېر خلک د کرونا ویروس د تشخیص او د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون له نشتوالي شکایت لري. او په امریکا کې د حساسیت او اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ویلي چې د کرونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناکه ده. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د کورنی چارو وزارت نن وویل چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په کابل ښار کې 193 تنه مشکوک کسان په جنایي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویل چې په یوه وروستۍ اونۍ کې یوازې په کابل کې د غلو او مشکوکو جنایتکارانو د نیولو لپاره 100 ځای عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان په کابل کې غلو او مشکوکو جنایتکارانو ته د مرګ ګواښ وکړ. ویل چې له دغسې تخریبي فعالیتونو د لاس واخلي که نه پولیس به یې ووژني. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي سر و مال یې په امن کې نه دی او په کابل کې د وسلوالو غلاو څخه شکایت زیات شوی دی. په کندوز کې یو شمېر خلک د کرونا ویروس د تشخیص او د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون له نشتوالي شکایت لري. د ځینې خلکو په وینا د کرونا ویروس د تشخیص لپاره د وینې نمونه کابل یا بلخ ته استول کیږي او د پایلې معلومېدل یې تر یوې اونۍ زیات وخت نیسي چې یوه لویه ستونزه ده. د کندوز د عامې روغتیا ریاست وایي چې یوازې د دې ولایت خلک نه بلکې د یو شمېر لرې پرتو ولایتونو لکه بدخشان خلک چې په خپلو سیمو کې صحي امکانات نه لري یا امکانات محدود دي دې ولایت ته د درملنې لپاره ورځي. د کندوز ښار یو اوسېدونکي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
موږ وینه ورکوو باید وینه همدلته موږ زر په زر موږ نتیجه لاسته راکړل شي چې مطمئن شو هغه څوک چې قرنطین کوي کور کې قرنطین کې شفاخانه کې شفاخانه کې بستر وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته په مقرر ډول خبرداری ورکوي چې د کرونا ویروس اخیستونکی او وژونکی دی. له دې کبله دې لاسونه مینځي او په کورونو کې دې پاتې سي. په کابل کې تر راتلونکو دریو میاشتو پر خلکو ګرځبندیز لګېدلی دی. په افغانستان کې یو پیژندل سوی شاعر او لیکوال حیدری وجودی نن سهار مړ سو. هغه د مرګ په وخت کې یو 80 کلن و. حیدری وجودی له داسې لیکوالو و چې د مولانا جلال الدین بلخي شعرونه او ژوند یې څیړل او د کابل د بل صوفي شاعر اشقری په له پیروان و. سالی در مدار نور، سایه معرفت او عشق و جوانی لدیر و لسلسو و اثار دی. در ازادی راژیو در خبری الان پاوله های داری وجودی پا کرونا ویروس سخت سوی و او لدیه که بلا مرسوی دی. در افغانستان جمهور رئیس نن پای و بیان که در وجودی های داری پرمرین خواشینی ترگنده کردی او در هغه کورنی او دوستان و تایه تسلیت ویلی دی. په امریکا کې د حساسیت او د اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ویلي چې د کرونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناکه ده او خبرداری ورکړی چې لا د دې وبا پای ته رسیدو ته ډیر وخت پاته دی. ډاکټر انتونی فاوچی پرون د وضعیت په اړه دغه نظر په یوه ویډیو کنفرانس کې شریک کړ. په ټوله نړۍ کې په دې ویروس 2.2 میلیونه وګړي اخته سوي دي. ډاکټر فاوچی د سپینې ماڼۍ د هغې ډلګۍ غړی و چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره یې کار کاوه او پرون یې په یو ویډیو کنفرانس کې ویلي دي چې کووید 19 یوه ناپیژندل سوې تنفسي ناروغي ده، اخیستونکې ده او سخته وژونکې ده. ډاکټر فاوچی وویل چې په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس د زیات خپرېدو یو اساسي دلیل دا دی چې په اسانۍ اخیستل کیږي او په ویروس ککړ خلک له یوه ځایه بل ځای ته مکررن سفر کوي. د قرغزستان جمهور رئیس سورنبای جانیبیکوف نن د دې هیواد جنوبي ښار اوش ته ولاړ او د هغو خونړیو نښتو د لسم کال د پوره کېدو په مراسمو کې ګډون وکړ چې د توکمیز تشدد پر اساس پیښې سوې وې او سلهاوو کسان پکې وژل سوي وو. جانیبیکوف د قرغزانو او ازبکانو ترمنځ د خونړیو نښتو د قربانیانو په یاد جوړ شوي څلي ته چې د میندو اوښکې ورته ویل کیږي د ګلانو ګډې وروړه. کله چې په قرغزستان کې قربان بیک باکیف د جمهوري ریاست ته لرې سو په اوښ کې تقریبا 2 اشته د ازبکانو او قرغزانو ترمنځ نشته کېدی او حتی د کورنۍ جګړې د پیښېدو ګواښ پیدا کړی و. په دغو نښتو کې تر 400 زیات وګړي چې اکثر ازبکان ووژل سو کورونو ته ورونه واچول سول او شتمنۍ لوټ سوې. سویدن د دې هیواد د پخواني صدر اعظم اولف پالمې د قتل په اړه د څېړنې دوسیه نن بنده کړه. د سویدن پخوانی صدر اعظم په 1968 میلادي کال کې د فبروري په 28 نیټه کله چې په ستاکولم کې له یوې سینما څخه له خپلې میرمنې سره یو ځای راووت، وویشتل او ووژل سو. د هغه د قتل په اړه سر څارنوال کرستر پیټرسن نن د سویدن خلکو ته وویل دی وایي زه باور لرم چې موږ په دغه مسله کې څومره چې امکان درلود مخکې ولاړو، خو موږ نن د هغه مشکوک قاتل نوم اخلو چې هغه مړ سوی دی او موږ له هغه څخه نه تحقیق کولای سو او نه هغه موږ محاکمه کولای سو. او هغه وګړی سټیګ انګستروم دی. سټیګ انګستروم په 2000 میلادي کال کې خودکشي وکړه. په ستاکولم ښار کې د اولف پالمې قتل هغه مهال ټول سویدن ته ټکان ورکړی و، ځکه د نړۍ د اکثر هیوادونو په پرتله په سویدن کې جنایي جرمونه او قتلونه کم دي. او د چین حکومت بیا وویل چې له امریکا او روسیې سره به د بې وسله کېدو په اړه په درې اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړي. مسکو او واشنګټن غواړي چې د وسلو د کنټرول په اړه د خبرو نوې لړۍ د جون په 22مه په ویانا کې پیل کړي. امریکایي لوري ویلي چې دوی هیله لري چې روسیه به د چین چارواکو ته قناعت ورکړي چې په دریو هیوادونو کې د اټومي وسلو د زیرمتونونو د محدودولو په اړه په خبرو کې ګډون وکړي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هوا چونینګ نن وویل چې پیکینګ به په دې اړه خپل پخوانی موقف بدل نه کړي او په دې خبرو کې به برخه وانه خلي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په کابل کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې هڅې زیاتې شوې دي.
موږ هیڅ یو مجرم ته چې عامه نظم ګډوډ کړي او بیا د پولیسو پر وړاندې ودرېږي مراعات نه کوو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه طبيب چې خلکو ته یې قطرې ورکړي چې ګواکې د کورونا ویروس پر ضد درمل دي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. په وروستیو کلونو کې د کندهار ځنګلونه په غیر قانوني توګه وهل کېدو، جګړو، وچکالۍ او ښکار له کبله بېلابېل ډولونه مرغان نورو هیوادونو ته تللي دي.
هم ښکار روان دی، هم د دې هغه پناهګا چې وه او د دې د اوسېدو ځای چې و هغه هم په ورکېدو باندې.
په امریکا کې د ساري ناروغۍ متخصصین وایي کورونا ویروس د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ساري ناروغي ده. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د بشري حقوقو اړوند او ژوند په شیبو کې خبرونې خپریږي. د دوغ او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په کابل کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې هڅې زیاتې شوې دي. د دې وزارت وایم طارق آریان وایي تیره اونۍ په کابل ښار کې د مجرمینو ضد له سلو زیات عملیات شوي او نږدې 200 تنه پکښې نیول شوي دي. په دې اړه امید زهیرمل راپور لري.
کورنیو چارو وزارت مجرمینو او غلو ته خبرداري ورکوي کله جرمونو لاس په سر نشي نیول کیږي یا به هم ووژل شي. د دې وزارت وایان طارق اریان د چهارشنبې پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل تیرې اونۍ په کابل کې د جنایي مجرمینو پر ضد یو سل درې عملیات شوي چې په پایله کې یو سل درې نوي تنه په جنایي جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د زیاتوي د جرمونو د مخنیوي لپاره د ګډو ځواکونو حادثې زیاتې شوي او مجرمین به یا نیول کیږي یا به هم وژل کیږي. موږ هیڅ یو مجرم ته چې عامه نظم ګډوډ کړي او بیا د پولیسو پر وړاندې ودرېږي مراعات نه کوو. مجرمینو ته د پولیسو خبرداري دا ده چې یا د قطن له جرمونو لاس په سر شي او یا به هم د پولیسو لخوا نیول یا هم وژل کیږي.
دستګیر میشن و یا در مقابله با پولیس کشته میشن.
د خغلی اریان په خبره د ګډو ځواکونو قومندانی چې تازه جوړه شوې ده د غیر قانوني سلا د لیک د مخنیوي د موټرو د توري خود سپینولو او د غیر قانوني وسلو د نیولو په برخه کې خلاص راوړنی لري. طارق اریان زیاتوي له فساد سره د مبارزې او همدارنګه په کورنۍ او چارو وزارت کې تشکیلاتي اصلاحات په برخه کې هم ښه پرمختګ شوی دی او په بایومیټریک ډول د پولیسو تنخواه په ورکړ سره د پولیسو پولیکو کې د خیالي ځواک شمیر هم صفر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکي بیا ورځ تر بلې په ښار کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو د زیاتېدو سربیره د پولیسو پولیکو کې د فساد موضوع د لویو ستونزو په توګه مطرح کوي. د ولسي جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمن هم وایي چې د کورنیو چارو وزارت له فساد سره د مبارزې تشکیلاتي اصلاحاتو او همدارنګه په کابل کې د جنایي جرمونو په راکمولو کې ځانګړې لاسته راوړنه نه لري او ناکام دی. بدبختانه کورنیو چارو وزارت ناکام دی. دا ډول خبری کانفرنسونه خلکو ته له دوکې ورکولو پرته بل څه نه دي. موږ هره ورځ په ښار کې د جنایي جرمونو لیدونکي یو. کورنیو چارو وزارت یوازې یوه بریا لري او هغه هم دا ده چې د ښار له دننه یې پلټونکي پوستې لرې کړي او بس له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار امنیتي حوزو ته خبرداری ورکړی و چې که چیرې تر کنټرول لاندې سیمو کې د موټر سایکلونو په وسیله کوم جنایي جرم وشي د حوزې امیر بای له دندې ګوښه کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا امر تر اوسه لا هم پر خپل ځای دی او د امنیتي حوزو مسؤلان باید د جنایي جرمونو د کمولو په برخه کې هیڅ ډول غفلت ونه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسی ازادي رادیو اوري له طالبانو یو ډله جلسه وی چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پایته رسیدو لپاره د هلو ځلو مخالفت کوي. ویل کېږي چې د طالبانو مشران چې په پاکستان کې میشت دي سولې ته لیواله دي، خو د دې ډلې په منځ کې لا سخت دریځ قومندانان د هغه سیو رژیم غوښتونکي دي چې له 1990 څخه تر 2000 لومړي کال پورې دې ډلې په افغانستان کې درلود. اسمت ساروان نور حال راکوي.
د طالبانو په منځ کې د سولې وی مخالفې ډلې سر راپورته کړی چې ځانته حزب ولایت اسلامي وایي. دا ډله وروسته لدی د طالبانو په منځ کې جوړه شوې چې طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. په لندن کې د سلطنتي یونایټیډ انستیټیوټ مخکښ شناند انټونیو ګیوستوزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو انشعابي ډله په ایران کې میشته ده چې له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري. د زیاته کړه دا ډله لا د جوړېدو په لومړیو پړاوونو کې ده. پوځي قوت او مشر معلوم نه دی. تر اوسه پورې د نوې ډلې رسمن خپل موجودیت اعلان کړی نه دی، خو راپورونه ښیي چې ایران د هغو طالبانو ملاتړ کوي چې د افغانستان د حکومت او بهرنیو پوځیانو پر ضد جنګ ته دوام ورکوي. دا خبره شاغله ګیوستوزی هم تاییدوي او وایي ډېر طالب مشران او قمندانان شته چې د سولې مخالف دي او له ایران سره اړیکې لري. د زیاته کړه د دغو کسانو په منځ کې یو هم د طالبانو مرستیال او د حقانی شبکې مشر سراجیدون حقانی دی. دا په داسې حال کې دی چې د 6 کال په فبروري میاشت کې د حقانی له لوري په یوه مقاله کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوه د سولې د موافقې ملاتړ شوی و. ګیوستوزی وایي سراج الدین حقانی له کلونو راهیسې له پاکستان او سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري، خو په وروستیو کې چې اسلام آباد او ریاض پیسې پرې بندې کړي له ایران سره نږدې شوی دی. په نورو طالب مشرانو کې چې د سولې د پروسې مخالفت کوي یو هم ملا قیوم ذاکر دی. ملا ذاکر او ابراهیم صدر د لا سختدریځو طالبانو مشري کوي. د افغانستان استخبارات وایي چې ایران د طالبانو د حقوق انشعابي غړي ملاتړ کوي چې ابراهیم صدر ته نږدې دي. له دې انشعابي ډلې سره د فدایي محاذ غړي هم ملګري شوي دي. د طالبانو ترمنځ اختلاف لومړی پلا د دې ډلې د مؤسس ملا عمر لمړینې وروسته پیدا شو. د ملا عمر مړینه د 2015 میلادي کال په اګست کې افشا شوه او دا هم معلومه شوه چې نوموړی 2 کاله پخوا مړ شوی دی. د ملا عمر د مړینې له څرګندېدو وروسته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې چې لومړی پړاو یې د پاکستان په مری شارګي کې شوي وې لغوه شوې. ځینو طالب مشرانو د ملا عمر ځایناستی ملا اختر محمد منصور په دې تورن کړ چې د ملا عمر مړینه یې پټه ساتلې وه او په خپل سر یې د طالبانو مشري اخیستې وه. منصور د 2014 میلادي کال په می میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ووژل شو. د منصور له ځایناستي ملا هیبت الله اخونزاده سره هم مخالفتونه شوي دي، خو د چارو کتونکي وایي چې طالبان د داعش ډلې د رامنځته کېدو او له یوې نوې سیالۍ سره د مخامخېدو له کبله تر ډېره یو لاس پاتې شول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فعالو سختري زورډلو د چارو شنونکی برهان عثمان وایي د طالبانو په منځ کې اختلاف او انشعاب لا ملموس نه دی. دی وای د طالبانو یووالی به هغه مهال څرګند او له چلنج سره مخامخ شي چې بین الافغاني خبرې پیل شي چې پر اوربند واکویش او نورو مسایلو پکې خبرې کیږي.
تاسیز مشغل آزادی رادیو اوری د کندوز او سیدون کې او ولایتي شورا غړي وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا ویروس ته تشخیص د مرکز د نشټوالي لکبله د کورونا ویروس ته مشکوکو پیښو پایلې په ځنډ اعلانېږي. دوی له حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې هم د کورونا ویروس ته تشخیص یو مرکز جوړ کړي چې پیښې پر وخت تشخیص او د دې ویروس ته انتقال مخه ونیول سي. اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
د کندوز خلګ او ولایتي شورا وایي په کندوز کې د کورونا ویروس د تشخیص مرکز نشټوالي خلګ له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره کندوز د شمال ختیځ ولایتونو د زون مرکز دی او دلته باید د کورونا ویروس د تشخیص مرکز جوړ شي ترڅو د کورونا ویروس د مشکوکو پیښو سمپلونه په خپل وخت سره معاینه او پایلې ژر اعلان کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو اجمل کاکړ او رحمت الله همنوا په دې اړه ازادي روډي ته وویل
کله چې موږ وینه ورکو باید وینه همدلته موږ زر په زر د موږ نتیجه لاس تر کړل شي چې مطمئن شو هغه څوک چې قرنطین کوي کور کې قرنطین کې کشافه خانه کې شفه خانه کې بستر وي وختونه کوو له دولت نه له مرکزي دولت نه د عام روغتیا وزارت نه چې تر څو دوی د تشخیصي مرکز چې ډېر اساسي ستونزه دی موږ ده دلته پرانیزي.
په سلهاو کسانو خپل د نه ورکړې ده اما متاسفانه د دوی نتیجه نه راغلی. عام وزارت عام محلي مسلین دخلګو په سترو کې خاورې شیندي. یو هفته بعد الله سره زی بعد دلته مرکز جوړیږي اما متاسفانه هیڅ شی تر اوسه درک نه لري.
دوی زیاتوي په کندوز کې د کورونا ویروس تشخیص مرکز نشټوالي د بدخشان، تخار، کندوز او د بغلان ولایتونو خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن مدني فعال رفیع الله هدایت په دې اړه وویل
تشخیصي مرکز باید جوړ شوی وای، پرنسل شوی وای، ځکه دلته به حوزوي روغتون ده. خلک د بغلان، تخار او بدخشان دلته راځي مراجعه کوي چې هغوی صحیح ستونزې دلته حل شي. خو له بده مرغه دلته دا مرکز نشته. کوم ناروغان چې دلته راځي د دوی ټیسټونه اخیستل کیږي ډیر وخت وزي.
د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وای په وار وار دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته پاملرنه نه ده شوې.
هر چهارجل مرکزي تشخیصي لابراتوار تی پرویدس کرونا را تشخیص وکړه ایجاد کرده.
موږ په وار وار له مرکزي حکومت او د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کړې چې په کندوز کې د کورونا ویروس د تشخیص مرکز جوړ کړي خو تر اوسه پورې زموږ د خلکو دې غوښتنې ته توجه نه ده شوې. د کندوز دیوالي وایي نسمت الله مرادی بیا وایي د ولایت رهبرۍ دغه موضوع د عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړی ده او تمه لري چې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت اقدام وکړي.
دا د وزارت ساتامه مسؤلیت دی او په دې برخه کې له موږ سره ژمنه هم کړې ده او بار بار موږ په لیکلي بڼه باندې په رسمي توګه د کندوز د خلکو دغه اړتیا ورسره شریکه کړې ده. امیدواره یو چې په نږدې ورځو کې کندوز لپاره د کورونا تشخیصي لابراتوار جوړ شي، ځکه چې موږ ساختماني چارې او مغل کوم کارونه چې په دولتي ادارې پورې مربوط وو هغه پای ته رسېدلي.
د دوی په خبره کندوز د شمال ختیځ ولایتونو د زون مرکز دی او د کورونا ویروس د تشخیص مرکز نشټوالي له کبله اوس مهال بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو څخه د کورونا ویروس د مشکوکو کسانو سمپلونه د تشخیص لپاره بلخ او کابل ته استول کیږي او پایلې د یوې اونۍ په تیرېدو سره دغه ولایتونو ته رارسیږي چې د مسلې د شمال ختیځونو خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا ویروس اومده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تاسیز مرشخلا ازادي رادیو اوري په پکتیا کې د زدرنمشتو دریو لسوالي اوسیدونکو وایي په تیر نو لسکلونو کې له هر ډول پرمختګ څخه محروم سوي دي. دوی وایي په ګرد څېړي وزې زدرن او شواک ولسوالیو کې د پرختیاي پروژو روغتیا امنیت ترڅنګ په یو شمیر نور برخو کې له پامه غورځول سوي دي. احسان آرین راپور لري.
شواک، ګرد څېړی او وزې زدرن په پکتیا کې د زدرن مشتو ولسوالیو په نوم یادیږي. اوسیدونکي د سه شنبې په ورځ د ګردیز ښار په غازي امان الله خان فوټبال لوبغالي کې راټول شوي وو څو له حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. دوی وایي چې د بې عدالتي ورسره له تیرو نولسو کلونو راهیسې روانه ده او نوره د زغم وړ نه ده. قومی مشر حکیم خان صدران په خپل خبرو کې وویل
مونږ ته خپل حقوق نظر کړی نور دا د وریدنا او دا حقوق د صدرانو ولستا د سمدوون ندی نن اسکاله کې ډېر پیښ شوی ډېر د مونږ حقا حقوق نه شوی دی
د دې غونډې یو بل ګډونوال اجین اوروز بوویل چې نه یوازې د امنیت بیا رغونې او تعلیم په برخو کې ورته کار نه دی شوی بلکې د حکومت او طالب دواړو له لوري سخت زورول شوی هم دی
دولت خانه می ته مشکل ده طالب خانه می ته مشکل ده میګ د زادونو کوم نه د دولت نه ټول نه د خپل شه مشرم کړي وو کې مشرم کې دا بیا به برکو کوم څه پر مکتبینه نشته د پروژې د زادونو نه دګه نشته
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زادران د زادران مشت ولسوالیو د اوسیدونکو اوسنی وضعیت په اړه حکومت او د سیمې اوسیدونکو دواړه ګرم بولی خو په ولایتي اداره یې غږ وکړ چې د خلکو ستونزې واوري د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت ازادي رادیو ته وویل چې په یادو ولسوالیو کې ولایتي ادارې په دې وروستیو کې د بیا رغونې او شمېر کارونه ترسره کړي خدا هم منی چې دغه محروم سیمې لا ډیر کارته اړتیا لري
په تیر لنډ وخت کې د ګرد چېړې ولسوالۍ رسمي کېدل شوا ګرد چېړې وز زدران کې 15 خوانځي او 2 کلینیکونو ودانیز چارې ترسره کېدل د وارداتي برېښنا د سب سټېشن او د ویش د شبکې کارونه ترسره کېدل او د لسګونو پروژو په لیکېدل د ولایتي ادارې ځنګړې پاملرنه خي خو لیدا بسانه نه کوي
شواک ګرد چېړې او وز زدران د خوست او ګردیس په سرک یو په بل پسې پرته هغه ولسوالۍ دي چې زیاتره اوسیدونکو لنه امنۍ بې سوادۍ او بیکاری کړيږي او له همدې امله تر اوسه په یادو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ کوم لسه هم موجودیت نه لري احسان اریان ازادي رادیو پکتیا
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
تاسیز مرغله ازادي رادیو اوري په کندهار کې د وحشي مرغانو پلورونکو وايي هغه مرغان چې د جګړو له امله ګوندې هوادونو ته تللي یا ښکار سي اوس بیرته په تجارتي توګه افغانستان ته راوړل کیږي صادق رښتینی په کندهار کې د مرغانو د پیر او پلور بازار ته چې هلته ورغلي او په دې اړه یې دا راپور را لېږلې دی
دا د کندهار شهر په منځ کې د وحشي مرغانو د پیر او پلور بازار دی دلته پلسکونه بیلابیل ډول وحشي مرغان لکه بلبلان جلان زرکی میناوی او نور چې په غرنیو او ځنګلي سیمو کې نیول سوي پلورل کیږي په کندهار شهر کې د وحشي مرغانو پلورونکو وایي د جنوب په دوو ولایتونو کندهار او هلمند کې ډیر وحشي مرغان د جګړو له امله نورې سیمو ته تللي خو بیا هم پاتې مرغان د خلکو لخوا ښکار کیږي چې د ډیرو مرغانو نسل ختم شوی د دوی په وینا د مرغانو ډیر ډولونه په تیرو کلونو کې په افغانستان کې اوسېدل خو د جګړو له امله ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته تللي او له هغه ځایه په تجارتي ډول بیرته افغانستان ته راځي په ورته وخت کې د کندهار چارواکي هم نه چې په دې ولایت کې د وحشي مرغانو او ځنګلونو وهل او ښکار طبي سرچینې له منځه وړي دي د دې ولایت د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ځینو ولسوالیو کې طبي ځنګلونه موجود وو خو په تیرو کلونو کې په غیر قانوني ډول وهل سوي چې له دې سره ټول وحشي مرغان او حیوانات له دې سیمو نورو هیوادونو ته تللي او یا هم ښکار سوي دي د سیدی په وینا څو ځلې په ولسوالیو کې له امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه کړې چې د ښکار مخه ونیسي خو هلته د نامنوي له امله امنیتي ځواکونه په مخنیوي کې پاتې راغلي
بدبختانه باید ووایم چې د دې هغه ښکار یا مهاجرت دا روان دی یا د نامنوي د وجنه یا د جنګونو ما مخکې مې ویلي چې دغه جنگ چې دی او ډزې توپونه دغه دا پخپله دا واشم پردان چې دي دا تک مهاجرت ته مجبوره کوي یا دی پکې مري یا مهاجر کېږي د وی سیمې نه بلې سیمې ته بل دغه خوشکالي او بارانونه موږ هغه سې کوم کاریزونه یا حوزونه دالې بند زموږ دلته ډېر لوی بند دی هغه هم اوسېدو په حالات کې دی زیات موږ بعضې مرغان به دلته راتله دغلته هم ښکار روان دی هم د دوی هغه پناهګاه چې وه او د دوی د اوسېدو ځای چې و هغه هم په
تر دې مخکې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي و چې د یو پلان له مخې د 140 ډوله وحشي ژوو د ژغورنې هڅې پیل کړي دي تر څو ژوند یې بیرته عادي حالت ته راوګرځيږي دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د یوه حکم پر اساس د ټولو وحشي ژوو او نایاب الوتونکو مرغانو ښکار بند شوی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی را سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسیز مرجح له ازادی رادیو اوری. اوس هم یوه بهرنی موضوع. په امریکا کې د ساري ناروغیو متخصصین وایي کرونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناکه ساري ناروغي ده. دغو متخصصینو ویلي د دغه ویروس خپرېدا ته لا هم بیرسته او په خبره یې له منځه تللو ته اوږده لاره مخکې ده. اسدالله لودین په دې اړه راپور لري.
په امریکا کې د ویروسي ناروغیو یو لوړپوړي متخصص انتونی فاچی یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د کرونا ویروس له منځه تللو ته اوږده لاره مخکې ده. ډاکټر فاچی ویلي دغه تنفسي ناروغي د انتقال او وژنې داسې وړتیا لري چې دا یې راتلونکي ته بد خوبونه ویني. فاچی چې سپینې ماڼۍ کې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې د کاري ډلې غړی دی دغه څرګندونې پرون په یوه آنلاین کنفرانس کې د مرکې پر مهال وکړې. نوموړي ویلي دای پوهېده چې داسې یو سراسري ویروس به رامنځته کیږي خو په خبره یې د ویروس چټک خپرېدا حق حیران کړی دی. ډاکټر فاچی ویلي نورې ساري ناروغۍ په شپږو میاشتو یا یو کال کې ټولې نړۍ ته خپرېږي خو د ده په ټکو کرونا ویروس په یوه میاشت کې دا مزل وواهه. د ویروس ساریتوب او په ویروس د ککړو کسانو مسافرت هغه دوه لاملونه دي چې ډاکټر فاچی نړۍ ته د کرونا ویروس د خپرېدو لاملونه بللي. فاچی چې د امریکا د حساسیت او ویروسي ناروغیو د انسټیټیوټ مشري ورلغاړې ده ډاډ څرګند کړی چې د کرونا ویروس واکسین جوړېدلی شي. دا مهال په انسانانو د کرونا ویروس څو ډوله واکسین ازمایل کیږي. فاچی ویلي ممکن یو یا له هغه زیات واکسینونه بریالي ثابت شي. دغه امریکایي متخصص دغه راز ویلي چې د کرونا ویروس په ډیرو اړخونو لا نه پوهیږي او د هغه هیلې بې بنسټه وبللې چې ګواکې د دغه ویروس ریښې به ژر وچې شي. امریکایي متخصصان دغه اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې نړۍ کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر 1,200,000 ته پورته شوی او له دې کبله څه باندې 411,000 کسان مړه شوي دي. که څه هم ډیرو اروپایي او آسیایي هیوادونو د کرونا ویروس بدې ورځې تیرې کړې او اوس پکې حالات یو څه ښه دی خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي لاتین امریکا اوس د ویروس لوړ شمیر تجربه کوي. پر لاتین امریکا سربیره افریقا او د آسیا ځینو برخو کې هم کرونا ویروس مخ په بره روان دی. مکسیکو، پاناما، کوستاریکا، برازیل، پیرو، چیلی، وینزویلا، هیټی او سورینام هغه هیوادونه دي چې دا مهال کرونا ویروس پکې زیات دی. د نړۍ په کچه د کرونا ویروس د رامنځته شوو پیښو نږدې نیمایي یعنې 3.3 میلیونه یې امریکا کې دي او له امریکا وروسته برازیل هغه هیواد دی چې د کووید-19 ډېرې پیښې لري. برازیل چې څو ورځې د کرونا ویروس د پیښو راپور ورکول بند کړي وو پرون د سترې محکمې په حکم بیرته د ویروس د خپرېدا او له کبله یې د مړینې راپور ورکول پیل کړل. د برازیل پر حکومت داسې تورونه و چې د کرونا ویروس شدت له خلکو پټ ساتي خو اوس برازیلي چارواکو ویلي حکومت مکلف دی چې خلکو ته اړین معلومات خپاره کړي. دغه هیواد کې کرونا ویروس تر اوسه څه باندې 18,400 کسان مړه کړي دي.
تاسی ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د جګړې د نوې څپو سره په دې هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې کچه هم زیاته سوې ده. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د درې ورځنیو روبند تر ختمېدو وروسته د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونه د خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد وو. په دې اړه یو راپور خپرېږي خو تر هغه مخکې به تاسو ته د ازادي راډیو د هغو اورېدونکو ځینې پیغامونه واورو چې دوی ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
تاسو له پیغامونو
ولر پورو چارواکو ته او د افغانستان عام ولسته چې
داغه یاران و پاکستان چې زموږ سره داسې مداخله کوي یا زموږ خلک ولي یا سوجي یا موټر سوجي دا باید موږ پر قرار کښېنو. نو موږ عام ملت وو او دولت ټوله یو لاس او د دوی جواب ورکړو تر څو به افغانان خوري خوا باندې وژل کېږي. موږ به یې بعد خاصه غږنه ورته کوو یا ټول افغانستان ملت دولت او طالبانو ټولو باندې غږ کوم چې یاران به خامخا دا ور هجري داسې سلوک ورسره کوي چې دوی په ژوند بیا د افغانانو وخوا ته په سپکه سترګه ونه ګوري. وسلام.
افغانستان جواب کی دا وی افغانان داس کې ارزل په دې وخت کې افغانان داس کې دمو کې چې په دې کې چې د مونږ سره کې پیران کې داس نه کې وایي نو افغانان چې نه ورونه ته وسې زما ټول کریبان ته پیران کې چې دا دې 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 ته مننه سلام.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ری وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونې نیمای ترسي د لیو لفرشتې جلال زی څخه د خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د مروختي وزارت سرپرست احمد جواد عثماني نن ویلي چې د حکیم الکوزي په نوم هغه وګړی به چې د کورونا ویروس د واکسین د کشف ادعا یې کړې وه د کورنیو چارو وزارت لخوا تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. عثماني نن په کابل کې ویلي چې د الکوزي د توقیف مکتوب پرون لا صادر شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ د حکیم الکوزي د دوا چې په کورونا ویروس اخته کسانو ته به یې ورکوله د تجزیې او څېړنې پایله اعلان کړه او ویې ویل چې د الکوزي د دوا لویه برخه مخدر مواد وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په کابل کې 103 نوي تنه په جنایي جرمونو کې د لاس درلودو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې یوازې په کابل کې د غلو او مشکوکو کسانو د نیولو لپاره 100 ځایه عملیات کړي دي. په امریکا کې د حساسیت او د اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ویلي چې د کورونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ده او خبرداري ورکړی چې لا هم د دې وبا پای ته رسیدو ته وخت پاتې دی. ډاکټر انټونی فاوچی ویلي دي چې د دې ویروس د زیات خپرېدو یو اساسي دلیل دا دی چې دا په اسانۍ اخیستل کیږي او په ویروس ککړ خلک مکرر نه یو ځای بل ځای ته سفر کوي. او د چین حکومت بیا وویل چې امریکا او روسیه سره به د بیوسلې کېدو په اړه په درې اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړي. مسکو او واشنگتن غوښتل چې د وسلو د کنټرول په اړه د خبرو نوې لړۍ د جون په 22مه په ویانا کې پیل کړي او چین هم برخه پکې واخلي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا راپور چې په افغانستان کې د جګړې د نوې څپو سره په دې هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه زیاته سوې ده. فریبا ظاهر جوړ کړی چې په د ازادي راډیو د پښتو خبرونو کې تاسو اوریدلای سي. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرام د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه واورو.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به اورئ چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیره او متعدده تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار و اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپله واسطه یا په سکوت او یا درمګړي کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحي رسول دته ځورونه وای، او دغه نو ځورونه د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د اجراءات او جزائي قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د ده ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله نا کله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د یو جنګونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده